دا مشال لړې دوه محل د او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. د مشال لړې په دې خبرونه کې مو زه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کاو په روانه غړې کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. خو درنو اوریدونکو تاسو دا هم وایم چې د پانام استادو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې تازه حال به هم تاسو سره په دې غړې کې شریکو. خو لومړی وار ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ نن د پاناما اسنادو د مقدمې فیصله اوروي. د پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې مقدمې هریپور زندان ته د انتقالولو امر کړی دی او امریکایي سینټ پر روسیې بندیزونو ته د قانوني حیثیت ورکولو په موخه مسوده منظوره کړې. تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن د پاناما اسنادو په اړه خپل فیصله اوروي. اوریدونکو د مشال رادیو خبریال حامل ته دی او په دې اړه باندې چې هر فیصله څو وخت هم راغله موږ به تاسو سره معلومات شریکو. دا محل د پاکستان په سپریم کورټ کې په لومړی کورټ روم چې ورته وي په لومړی کوټه کې ججان ناستي او هلته د پاکستان مسلم لیگ نواز د تحریک انصاف جماعت اسلامی پلویان او مشران هم ورغلی د عوامی لیگ عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم ورغلی دی. سپریم کورٹ 13 جمعه په دې لړکې خپل فیصله محفوظه کړې و. تر دې مخکې محکمې د پاناما اسنادو په اړه یو ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې وه چې د رواني میاشت پر لسمه یې خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کړ. د سپریم کورٹ به څه فیصله یې دا په رواني خبرونه کې تاسو واورئ. پېښور های کورټ د مشال خان د مقدمې هریپور زندان ته د منتقلولو امر کړی دی. یو وکیل محسن داوړ تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل پېښور های کورټ ته حکم پرون تر هغې وروسته وکړ چې د مشال خان پلار اقبال خان غوښتنه کړې وه چې په مردان کې د مقدمې اورېدنه ښایي امنیتي مشکلات پیدا کړي.
چالان آلریډی پوټن کورټ شوی دی چې کوم انویسټیګیشن دی هغه آلریډی پوره شوی هغه په عدالت کې جمع شوی دی. اوس په کې خالي دومره پاتې دی چې هغه چالان چې کوم دی هغه د مردان نه شفټ شي هریپور ته او بیا په جیل په حتی کې دننه چې د عدالت کوم بندوبست چې کوم چې په هریپور جیل کې آلریډی موجود دی هغه بندوبست وکړي شي او ورسره چې کوم دا ملزمان دي دا به د مردان نه هریپور ته ټرانسفر شي.
د اپریل پر 14 په ولی خان پوهنتون کې پارېدلو زده کوونکو مشال خان وواژه. پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور پورې شوی خو پولیس وایي پلټنې ښیي چې دا تور ناسم. په اوروزو کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیټیکل انتظامیې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال راډیو ته ویل پېښه تېر مازیګر 4 بجې هغه وخت شوې چې د دواړو ډلو جرګه روانه وه چې پکې سره وران شول او ډزې وکړې. د زیاتوي په پېښه کې د یوې ډلې دوه او د بلې هغې 4 کسان وژل شوي. د القاعده شبکې اعلان کړی چې یو وسلوال مشر به د هند ترواک لاندې کشمیر کې د یوې نوې ډلې مشري کوي چې په هغه لانجمنه سیمه کې د هندۍ واکمنۍ ضد وجنګیږي. دا لومړی ځل دی چې القاعده په ښکاره دعوه کړې چې په هغه سیمه کې فعاله ده. د اسلامي رسنیو د نړیوالې جبهې په نوم یوې ډلې تېر ماښام دا اعلان خپور کړی چې پکې راغلي چې کشمیری وسلوال زاکر موسا به د القاعده د انصار غزوات الهند په نوم د ډلې مشري کوي. په اعلان کې راغلي چې دا ډله به د جهاد له لارې د ظالمو هندیو یرغلګرو د تیری مقاومت کوي او خپل ټاټوبه کشمیر به آزادوي. موسا په وروستیو کې د کشمیری یاغیانو له تر ټولو لویې ډلې حزب المجاهدین بیل شو. تر دې مخکې هیڅ نړیوالې سختدریځې ډلې په کشمیر کې ښکاره فعالیت نه دی کړی. هندي چارواکي وایي د القاعده دا اعلان د کشمیر په بلتون پالی غورځنګ کې د نظریاتي بدلون ښکارندوی کوي. تاسو له مشال رادیو څخه خبرونه اورئ. د افغان حکومت اجرائیه ریاست پر پاکستان تور پورې کړی چې په افغانستان کې وسلوالو ته د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات او نقشې ورکوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل 13 ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل نړیوالې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې روان کال د افغانستان یو شمېر ولایتونو سقوط وکړي. د ویل په ځانګړي ډول پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي.
له بدمرغ افغانستان اوس په یو سرتاسري جګړې کې ښکېل دی. لږ تر لږه 40 تروریستي ډلې پکې جنګیږي. د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د پاکستان استخبارات د ډلو ملاتړ کوي. نقشې او استخباراتي معلومات ورته چمتو کوي او روزي
اسلام آباد د افغان اجرایی ریاست د مرستیال وایان د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دا ډول تورونه رد کړي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دوشنبه یا ګل پر ورځ په کابل او لاهور کې تر ځانمرګو بریدونو وروسته ویلي ول چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او باید په ګډه یې پر ضد اقدامات وکړي. د امریکا سینیټ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتراضونو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د غبرګون ژمنې باوجود هغه مساوده تقریبا په یو خوله منظوره کړې چې په روسیې بندیزونو ته قانوني حیثیت ورکوي. سینیټ تیر مازدیګر د دوو مخالفو رایو په مقابله کې په 98 ووټونو مساوده منظوره کړه چې د روسیې ترڅنګ پر ایران او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه لګوي. دا مساویده و سپین ماڼۍ ته د ولسمشر ټرمپ د لاسلیک یا ویټو لپاره استول شوې. د امریکا د استازو جرګې 419 غړو وار لمخه د مساویدې په حق او دروي په مخالفت کې رای ورکړې وي. دا د ټرمپ د واکمنۍ له پیل راهیسې د کانګرس له لوري د بهرنیو چارو په اړه لومړۍ مساویده ده چې منظوره شوې. ټرمپ له روسیې سره د اړیکو ښه کولو کمپین کړی دی، خو د خپلې دندې له پیل راهیسې د ده په انتخابولو کې د روسیې د رول د تورونو د پلټنو په جنجال اخته دی. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بیا بیا په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي او د بیت المقدس په هغه سپېڅلي زیارت کې نښتې شوې دي چې په زرګونه مسلمانان تر هغې وروسته لمونځ ته ورغلل چې اسرائیل تیر مازدیګر له هغه ځایه امنیتي آلات لرې کړل. دا امنیتي آلات اسرائیلو دوه اونۍ مخکې لګولي ول. اسرائیلو پولیسو تیر مازدیګر هغه وخت اوښکې تویونکی ګیس او ربړي ګولۍ وکارولې چې فلسطینیانو د مسلمانانو او یهودانو دواړو په سپېڅلي ځای کې پر هغوی کاڼي وورول. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي له اقصا جومات سره نږدې په نښتو کې لږ تر لږه 50 فلسطینیان ژوبل شوي دي. په سیمه کې کړکېچ تر هغې وروسته زیات شو چې اسرائیلو له جومات سره نږدې زیات امنیتي اقدامات وکړل او هلته یې د اوسپنیزو شیانو د معلومولو آلې نصب کړې. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې خبر در نوردونکو تاسو څنګه معلومه ده چې نن د پاکستان کې د پانام اسنادو په اړه فیصله د پاکستان سپریم کورټ فیصله وروبي او دا فیصله شروع شوه ده. په دې اړه به تاسو خبرو، خو د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. اسنادو په اړه فیصله اورول شروع کړی ده. پېښور هایکورټ د مشال خان د وژنې مقدمې هریپور ته د انتقالولو امر کړی. د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو یوې برخې مشر وای په بلوچستان کې د پرمختګ کارونو په چټکتیا پر مخ روان دي.
کوئٹا او گوادر چې دې په منس کې روډ ده او دا روډ مکمل شو. 65 غنټو سفر ده، هغه چې دین اوس 8 غنټو کې چې دونه ختمه کی.
په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان د ټول هیواد پر کچ د نوي نصاب جوړولو غږ کړی.
یو داسې شی مخته راوړو چې هغه باندې چا دغه نوي چیغه نه تنګ نظری ظاهرېږي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي پاکستان وسلوالو ته استخباراتي معلومات ورکوي.
استخبارات پاکستان از این گروه ها حمایت میکنن، نقشه برشان میتن، معلومات استخباراتی برشان میتن.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سروسی. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو مخکې ویلو چې د پانام استادو په اړه سپریم کورټ خپل فیصله اورولې ده او په دې فیصله کې څه مخکې تراغلي دي، نو دا څه هم ویل کیږي چې سپریم کورټ په دې اړه باندې نیب ته څه ریفرنس د لیګلو خبره کړې ده، خو تازه صورتحال به د سپریم کورټ د ودانۍ نه اخلو چې دا وخت ما سره زموږ همکار محمد عمران د ټلیفون په کرخه دی. محمد عمران، ستړي مشي او که لږ راته د دې فیصلې په اړه را سره معلومات شریک کړئ. محمد عمران که لږ را سره د سپریم کورټ د فیصلې تفصیل شریک کړئ چې سپریم کورټ 15 کسیزي
خاصکردار وزیر خزانہ اور سر وزیر اعظم نواز شریف او کیپٹن سردل محمد راجو خلا مکمل خبردار شریف نہ
ها دیکھیے لکه داتا سی په تصدیق سره دا خبره کوي چې د پاکستان سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نه اهل کړو.
جی جی بالکل اغه نه اهل کړو خپل توکي نه اغه اوس مریدي خپل مکمل تفصیل نه راغلی چې حکومت بنیادونو باندې نه اهل کړی شو. خدا چې کله شروع شو دا کیس نو چې کوم د جان دی هغه دا وویل چې په شلم اپریل کومه فیصله شوې وه دا اصل د هغې یو لړۍ ده په تنسل دی. هغې مطلب دا دی چې کوم هغه فیصله شوې وه دوی دوګانو نه اهله کړی وو او دوی وویل چې نه تفتیش کړي وو چې نور هم داسې ښکاري چې دغه دو دوګانو چې کومه فیصله وه هغه به پر وړاندې بوتل.
ښه دی کې ځینې د پاکستان مطبوعات دا خبره کوي چې پنځه کسیزه بینچ کوم وو په هغې کې جسټس آصف سعید کوسا، جسټس اعجاز افضل خان، جسٹس شیخ عظمت سعید، اعجاز الحسن او جسٹس گلزار احمد. دی پنځو واړو په دې فیصله باندې اتفاق کړی دی او دا یو متفقہ فیصله ده. دی فیصله کې څنګه تاسو چویلی چې دا هغه لړۍ ده نو په شلم اپریل باندې چې کومه فیصله راغلې وه په هغې کې دوه ججانو د وزیر اعظم د نااهلۍ خبره کړې وه، خو اوس چې کوم دا فیصله راغله دی کې پنځه واړو ججانو دا خبره کړې ده، دوی په دې باندې سلا شوي دي اتفاق کړې.
لا تردید ما هیڅ معلومات نه راغلي ځکه چې څوک راووتل نه هغې خبره نه کوي صرف او صرف د وزیر اعظم خلاف چغې وایي.
ښه تاسو په وینا باندې چې کوم کسان د عدالت د کمرې نه چې راوتی دي نو د هغوی داسې اورېدلی دي دا خبرې. عمران زما غږ درځي تاسو ته چې کوم کسان په عدالت کې موجود وو نو هغوی چې کوم راوتی دي هغوی تاسو سره دا خبرې شریک کړي.
هغوی شریک کړي خو مکمل تفصیل
نه ده. ښه نو دا داسې لکه مبهم غوندې هغه دي چې کوم دننه راوځي لکه هغې پورې موږ دا خبره نه شو کولی چې وزیر اعظم یې نا اهل کو یا نور هغه کو
ځکه چې ډېر ښه اوس دا مهمه فیصله ده څوک چې راووته نو هغوی دا خبره نه کوي چې نه اهله ده. یعنی شیخ رشید هم ووتو هغه بغیر له میډیا سره له خبرو لاړو. دې مطلب دا دی چې دا فیصله نا اهله نه ده صرف د نیب د ریفرنسونو ده.
خلک دا مبهمه ده. دا داسې د اطلاع چې کوم څنګه تاسو ولاړې درنو اوریدونکو تاسو دا هم ووایم چې محمد عمران دا وخت کې د سپریم کورټ ودانه کې ولاړ دی. ما سره پامیر ساحل هم په سټوډیو کې موجود دی. نو پامیر ساحل څنګه دا خبر راغله او درنو ودونکو ته لک شانی دا تشریکومه چې پیله دا خبر راغله لکه هغه ځکه خو موجود دی سپریم کورټ ته موږ خپل هم هغه ځکه رپورټینګ کړی دی نو هغه ځکه دننه سا چې سا ورېدلی دی هغه بار راوتی دی او هغه دا خبره کوي. لا یعنی تحریري بڼه کې یا په هغه کې فیصله لا مخې ته نه ده راغلی نو دا به موږ نشو ویلی چې
دغه چې دی د عمران موږ سره دی او عمران مخکې چې موږ ورسره خبرې کړې وي نو عمران دننه نه و کنه په هغه کورټ روم کې عدالت کمرې دننه یوازې هغه چا چې دعوه کړې وه په وزیر اعظم باندې د هغې کسان وو او یو څو خبریالان وو کنه نور خبریالانو ته هم اجازه وه کنه. عمران دا ستاسو شاته چې کومې نارې روانې دي دا څوک نارې وهي او د دې وجه څه ده؟
دا خبره کوي چې عمران په حق کې د وزیر اعظم خلاف نارې
وهي. ښه او دلته د نن چې تاسو کله په دغه کې وای په عدالت کې وای نو د نن خو خبریالان د عدالت کوټې ته نه دي ورننوتي کنه؟
نه ورنوتي و غالباً د دې لائن
عمران سره
ځکه چې هغه ځکه پامیر هغه ځکه د سیاسي کارکون کې چې هغه ډیر زیات جمع دی بغون ناراضی کوي نو هغه د وجه نظم غواز هم د ورزي او دا وخت د پاکستان رسنې د
یعنی یو ځل به موږ د اوریدونکو ته وایو چې دا کم خبرې چې راغلي دي د عدالت د کوټې نه زنو کسانو اوریدلې دي او دا اوریدلې خبرې د کرا فیصله
کرا نه ده کرا لاله او ځینې مطبوعات دا خبره کوي
خو تر اوسه پورې چې سم دغه راغلي موږ ته چې کوم معلومات راغلي دي هغه دا دي چې سپریم کورٹ ویلي دي چې د احتساب عدالت ته به دا د پاناما اسنادو معامله حواله کوي یوې نیمې میاشتې کې دننه دننه به.
خو موږ سره د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رفت انجم د ټلیفون په کرخه ده. رفت استړی مشي رفت منگ عمران سره هم خبرې وکړي کله را سره د پاکستان د سپریم کورٹ د پنځه کسیزه بینچ کوم فیصله راغلی ده که د دې لږ تفصیل تاسو سره تفصیلات راغلي دي کاغه را سره شریک کړئ.
د پاکستان سپریم کورٹ چې نن د پاناما اسناد دا فیصله حتمی فیصله وورول او په دې کې پنځو ججانو په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې وزیر اعظم دې هغه نااهل ګرځولې دي دا پنځو ججانو فیصلې نه پس او عدالت چې دې د غټول مواد چې کوم د پاناما اسناد په اړه دې ته ترلاسه شوی او هغه احتساب عدالت ته د لیګلو هم فیصله کړې ده. دوی ویل دي چې وزیر اعظم نواز شریف او دغه په کورنۍ چې پکې د دوه زامن او لور مریم نواز شامل دي په هغه د مقدمه درج کړې شي. دا فیصله چې دا نیب ته ویلي دي چې په شپږو میاشتو کې دننه چې دی د دې کیس په اړه دې ریفرنس درج شي او په دې د مقدمې درج کړی شي نو هغې نه پس به چې کوم دی نورې کارویانې دې خلاف رواني. خو فی الحال چې کومه فیصله رامخته شوې ده هغه دا ده چې وزیر اعظم اول خبره مخته دا راتله چې درې ججانو چې دی په متفقه توګه فیصله وکړه چې دی د نااهل وګرځولی شي. خو اوس د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه دا فیصله مخته راغله چې پنځو ججانو د وزیر اعظم نااهل ګرځولو
خدا د پاکستان سرکاري ټلویزیون دا خبره کوي. خو دې کې یو خبر ده رفت کلکشانی په دې کې چې دا شپږ میاشتې دي او که دا شپږ ونې دي په شپږ هفتو کې
سرکاري ټي وي تر مخه خو شپږ میاشتې یادول کېږي. خو پرایویټ چې کوم شخصي ټي وي دي هغه وي شپږ هفتې. نو دې کې لاس صحیح نه دی راغلی. خو د سرکاري ټي وي خبر وکړو نو د سرکاري باندې هغه خبر چرې چې کوم کنفرم وي نو سرکاري ټي وي وایي چې دا په شپږو میاشتو کې به دې ریفرنس دایر کوي او دا حکم یې ورکړی دی چې وزیر اعظم خلاف او په هغې د په کورنۍ دی چې د مقدمه درج کړی شي او کارویان دی چې د هغه جارو ساتلی شي.
ډېره زیاته مننه د رفت انجم ولا اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه. او دې موږ ته دا ویل چې د پاکستان دولتي ټلویزیون دا وایي چې د پاکستان سپریم کورټ پنځه کسیزه جرګهګۍ په یوه خوله د وزیر اعظم د نااهلۍ پرېکړه کړې ده او دا یې ویلي دي چې د وزیر اعظم خلاف دی د پاناما اسنادو د دغه مقدمه سلسله چې ده دا د نېشنل اکاونټیبلټي بیورو عدالت ته
ولېږل شي. دا ما د سرکاري ټلویزیون د مخامخ مختخکاري او د کې دا هم ویلي چې د وزیر خزانه اساق ډار هم نااهله ګرځول شوی دی په دې کې احتساب عدالت. څنګه موږ رفت دا پوښتنه وکړه چې احتساب عدالت په شپږو میاشتو کې په دې اړه معنی
خپله فیصله
اوري او د مقدمې به درنو اوریدونکو د فیصلې راتګ اوس څنګه تاسو ته معلومه شوه چې د پاکستان سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د نااهلۍ فیصله کړې ده. اوس یو خبره تاسو ته هم وایم چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا په دې اړه باندې تر اوسه پورې رسمي غبرګون مخې ته نه راغلی. خو دې نه مخکې دا
سوا چې د وزیر اعظم نواز شریف او د کابینه چې د دوی هغه هنګامي غونډه راغوښتې وه له سهاره د هنګامي غونډه په وزیر اعظم هاوس کې روانه وه. هملته ټول وزیران هم ورغونډ شوي وو او دوی خپل راتلونکي کړنلار به ټاکي چې څه
پکار دي. خو هغې نه مخکې دا ویلي چې د سپریم کورټ فیصله به وزیر اعظم دا خبره پخپله کړې وه چې هغه به مالو او بیا به پم دې موضوع باندې کارپوهانو سره قانون پوهانو سره او مختلف سیاسي ګوندونو سره خبرې ترې کوو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو لږ شی به مخکي د پاکستان د سپریم کورټ د فیصله په اړه تاسو ویل چې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم د نااهلۍ فیصله کړې ده او په دې لړ کې نیب ته یې د دیو د وزیر اعظم او دغه بچو خلاف د ریفرنس لیګلو فیصله خبره هم کړی ده. په دې اړه باندې لږ شی به مخکې د سپریم کورټ د ودانۍ د زمونږ همکار محمد عمران موږ سره ټلیفون په کرخه واغو معلومات اخیستل او هغه ځای کې ډېر زیات شور دی ځکه چې د مختلف سیاسي ګوندونو کارکوونکي په هغه ځای کې موجود دي او نارابازي کوي، نو هغې د وجې نه خو د پاکستان سرکاري ټلویزیون چې کوم دی هغوی د دې خبرې تصدیق کړی دی چې اعتصاب عدالت په شپږو میاشتو کې هغه کوي او وزیر اعظم یې نااهل ګرځولی دی. د پنځو ججانو دا متفقه فیصله ده. د دې ترڅنګ عدالت دا حکم هم ورکړی دی چې د نواز شریف او د هغې د بچو خلاف به په نیب کې یو مقدمه درج کول کیږي. د دې ترڅنګ نیب چې دی د جی آی ټی د ګډې پلټنیزې ډلې چې کوم راپور جمع کړی و د جولای په لسمه نیټه د هغې په رڼا کې دا نننۍ فیصله چې ده هغه اورولې ده. موږ کوشش کوو چې موږ سره د ټلیفون په کرخه ځینې قانون پوهان او سیاسي چې کوم تجزیه کاران دي هغه موږ سره واخلو او په د دې فیصلې په اړه باندې موږ خبرې ورسره وکړو چې دوی څه لري نظر لري. خو تاسو دا ویم چې یو وار بیا چې پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو فیصله چې د تیر کال د جولای په شلمه باندې بلکې د تیر کال په کې د پاناما اسنادو د مقدمي اوریدنه شروع شوې وه د اکتوبر په 28مه باندې په رسمي توګه شروع شوې وه. د پاناما اسنادو په اړه باندې د 15 کسیزه بنچ جوړ کړ شوی د اکتوبر په 28مه د تیر کال 2014 خو دغې وروستو چې کوم رسمي اوریدنه شروع شو نو بیا غي کې د پاکستان سپریم کورټ د اپریل په میاشت کې د پاناما اسنادو په اړه د نور پلټنو لپاره ګډه پلټونکې ډله یعنی جی آی ټی جوړ کړه. په دوه میاشتو کې جی آی ټی یعنی ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور چې دی هغه په سپریم کورټ کې جمع کړو. د هغې وروستو پاکستان سپریم کورټ یو وار بیا د پاناما اسنادو مقدمې اوریدنه شروع کړله او د دې میاشتې په لسمه باندې خپله فیصله چې دا بلکې کاروایی شروع کړله او د جولای په 21مه باندې سپریم کورټ چې د پاناما اسنادو په اړه خپله فیصله محفوظ کړه. نن د جولای په 28مه سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د خپله فیصله واوروله او په دې کې د اوسه پورې چې کوم زمونږ همکاران په اسلام آباد کې چې دي او دغه شان د پاکستان سرکاري ټلویزیون او د پاکستان چې کوم شخصي ټلویزیون دي هغه چې کوم خبرې کوي او دغه معلومات تر مخه د پاکستان سپریم کورټ د پاناما کیسو د کیس حتمی فیصله اورولې ده. په دې کې 15 کسیزه بنچ په هغه کې جسټس آصف سعید کوسا، جسټس اجاز افضل خان، جسټس شیخ عظمت سعید، جسټس اجاز الحسن او جسټس گلزار احمد شامل دوی 15 واړو ججانو په متفقه توګه د پاکستان د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د نااهلی فیصله واوروله. درنو اوریدونکو تاسو را به په دې موضوع باندې نو خبرې کوو په دې کې څنګه چې تازه تفصیلات موږ مخې ته راځي هغه به تاسو شریک کوو. خو مشال رادیو سره اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، شارټ ویوز 2013، پنځل زرا 385 او پنځل زرا 255.
درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاناما اسنادو په اړه به تاسو سره خبرې ترې کوو څنګه چې نور تازه معلومات راځي هغه به تاسو سره شریکو. خو موږ سره په دې غړی کې رپورټونه هم دي. تاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د پېښور هایکورټ د مشال خان د وژنې مقدمه هریپور زندان ته د انتقالولو امر کړی دی. هایکورټ تیر ورځ په اوریدنه کې د مشال خان د پلار د غوښتنه ومنله چې په مردان کې د مقدمې اوریدنه خای امنیتي مشکلات ورپیدا کړي. و مشال خان د ولی خان پونتون مردان زدکونکو یو چې د اپریل په 13مه پر دلو زدکونکو د مذهب د سپکاوی په تور وژلو. نور تفصیل به د شبیر احمد جان په دې راپور کې وو.
د پېښور هایکورټ مشر جج چیف جسټس یحیی اپریدی د زیارت په ورځ د مشال خان د پلار لړخه او د هغه په وجنه کې ککړ نیول شوی د ملزمانو د وکیلانو دلیلونه واردل. او دا پریکړه وکړه چې د مشال خان د وژنې قضیه یا مقدمه به اوس د هریپور جیل دننه اوریدل کیږي. وکیل محسن داول د دغه درخواست او بیا د پیښور های کورټ د امر په حق له مشال لیډو ته وویل
د مشال خان طرف نه موږ د اپیل جمع کړه او چې دا ټرایل د مردان نه بلې دی له کومه وکیل شو د پیښور های کورټ د فیصله راغله چې په دغه ټرایل د کوم نه دا د هریپور جیل چالان الریډي پټن کورټ شو د کوم انویسټیګیشن دا الریډي پروسه وای هغه په عدالت کې جمع شوه دي اوس په خلیدونه پاتې دي چې هغه چالان چې کوم دغه مردان نه شفټ شي هریپور ته او بیا په جیل په هتا کې دنه چې د عدالت کوم بندوبست کوم چې په هریپور جیل کې الریډي موجود دی هغه بندوبست وکړي شو وسره وسره چې کوم د ملزمان دي دا د مردان نه هریپور ته ترانسفر شي.
بلخو د مشال خان پلار اقبال خان د عدالت دا پریکړه وستایله خو لیوای
دا ډیره ښه خبره وشوله او هریپور خو داسې د اعتدال غونډې کې ځای دی لوی جیل دی او هغه کې چې کوم دنه د هر چا ښه حفاظت کېدی شي مطلب دا دی ته پورې د پنځه یا شپږ د پاسه سل راډیو شولې او صرف په دې کې خبره اوړي راوړي چې دا بدلته او دا به هلته وي دا ډیره نامناسبه خبره ده او د مشال خو داسې کیس دی او داسې چې هغه بالکل لکه د عینی پرکېږي هر یو شیخ کاره دی نو دې کې خو خبرو ته څه ضرورت نشته چې څوک انصاف کوي د خدای دپاره نو په کار داره چې انصاف دې وشي.
نوموړي تمه څرګنده کړه چې دوی ته به د دغې عدالتونو څخه انصاف ملو شي.
بنیادي طور چې کوم دنو د دې ملک تاریخ شو وګوري نو دلته کې خو چرته کې انصاف شوی نه دی خو ما اکثر مطالبه زه دا کوم چې که په دې ملک کې د مشال د کیس په حواله چې دا یو عالمي کیس دی او ټوله دنیا ورته ګوري او د انصاف هغه آغاز کوم وشي نو دا ټیک دی چې زموږ مشال واپس نه راځي خو لیکن دا چې د نورو کورونو مشالونو ته به خیر شي.
د مشال خان پلار اقبال خان سو موده وړاندې پېښور های کورټ ته درخواست کړی و چې په مردان کې دوی ته د مقدمې د اورېدنې په وخت امنیتي ستونزې رامخې ته کېدی شي نو باید دغه قضیه یا مقدمه دې د مردان نه بهر یو بل محفوظ ځای ته منتقل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو د پانا واستادو په اړه به تاسې سره خبرې ترې کوو خو رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومته غوښتنه کړې چې د ټول هیواد پر کچ دی یو داسې نصاب جوړ کړي چې د زغم درس ورکوي. دوی تیر مازیګر د مشال رادیو سره په خبرو کې ویل یوازې سم او اثري نصاب کولی شي چې د سخت دریځۍ مفکورې ته ماتې ورکړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې.
وفاقی حکومت بیا بیا وایي چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د بدلون لپاره کار کوي او ډیر ضرب په ټول پاکستان کې د نوي نصاب مطابق په کالجونو او یونیورسيټیانو کې سبقونه خودل کیږي. خو د تعلیمي پوهانو وینا ده چې حکومت له ډیر وخت وایي چې په نصاب کې بدلون کوي خو تر دې دمه هیڅ عملی اقدامات ونه کړل. د تعلیمي پوهانو په وینا چې یو ښه او غوره نصاب د ترهګرۍ په خاتمه او د امن په ځای کولو کې ګټور کردار ادا کولی شي خو دا بل ممکن شي چې په ټول پاکستان کې یو رنگ تعلیمی نصاب معرفي کړی شي. د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ او د باچاهن پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل چې یوازې درسي کتابونه نصاب نه دي.
خدا خیال دے شاید الف بی جیم تب نصاب ہوئی نصاب ذہنی کیفیت مرا اونی سا دے معشوم اغا دے چی دا کم ورطا کو کری کلا وایو دا کو کری کلا منگوایو دا ہم پا نصاب کے دے دا دیر ضروری دے مطلب دا منگ چی کم خبر او کو منگ کم اقدامات کو دو فیصد خو تاس دا پا پتا جی پا منگ پا بودی جے کے منگ پا بجٹ کے دو فیصد پیسے ہم تعلیم او صحت دا پاری خینا دی چرتا نا پینزن واخر شپا گو او فیصد دو پورے پا کار دے کر منگ ترکی وارو او دے خلکو دے اغبا دلولو دا پارا یو دا سے شیمک ترورو کیا اغبا باندے چا دغه نوی چیغه نه تنگ نظری ظاهریږي دغه شان تک می کا پالیسی نه زمنګوی په با منګا ترکی نه کو.
د پیښور په هنتون پروفیسور او د نصابی کمیټه غړی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د ادارو بنسټ چې دینو هغه په خه کریکولم باندې په خه سلیبس باندې جوړی خو کد دین مخ کې مونږ وګورو چې آیا ټول دنیا کې ملکونه دي نو دا دومره افراط افری چې دنو دا په بل وطن کې ولی نشته زمونږ وطن کې دا نو د دې شان چې کوم نقص دې زمونږ په معاشره کې نه هغه معاشرتي انصاف دی. په کومه معاشره کې چې معاشي او معاشرتي انصاف نه وي نو هغه کې ترهګر تا زورور تا د انفلوئنس او انټرفیرنس ډېرې موقع په لاس راځي. نو نصاب واقعي چې د دې حل دی چې زمونږ د ماشومانو او تربیت داسې وشي چې هغه د هر سیزونه نه وي بلکې د قوم د ګټې او د قومي سوچ خلک.
د کال 2014 د جنوري په اتمه نیټه د تعلیم لپاره وزیر مملکت بلیغ نور رحمان ویلی چې دوی په ټول ملک کې نصاب معیاري کولو لپاره یو کونسل جوړوي. د کوم منځوري چې با د تعلیم د صوبایي وزیرانو کمیټي ورکوي او د دې کونسل لپاره 100 ملیون روپۍ هم بیل کړی شوې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال انیسې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
درن اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی په خبرونه کې تاسو څنګه تاسو معلومه د برنامه استادو پاړه تاسو سره تازه حال شریکو. خو اوس وخت شبه دی د غرمې 2:00 بجې په امیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. نو له هغه نه د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو پاړه په خپل فیصله اورولې دا ویلې دي چې وزیر اعظم نواز شریف نااهل دی. ورسره د مالی وزیر اسحاق ډار هم نااهل اعلان کړی دی او د پاکستان سپریم کورټ د احتساب بیورو ته ویلې دي چې پر دې موضوع دې مقدمه وچلوي او د وزیر اعظم د کورنۍ غړي او اسحاق ډار او کیپټن صفدر د هم د مقدمه ته حاضر کړي او له هغوی د حساب وغواړي چې دوی د شتمنۍ څنګه ترلاسه کړي دي. دا فیصله سپریم کورټ نن واوروله لږه شیبه مخکې. پېښور های کورټ د مشال خان د مقدمې هریپور زندان ته د منتقلولو امر کړی دی. یو وکیل محسن داوړ تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل پېښور های کورټ دا حکم پر رون تر هغې وروسته وکړ چې د مشال خان پلار اقبال خان غوښتنه کړې وه چې په مردان کې د مقدمې اورېدنه ښایي امنیتي مشکلات پیدا کړي. په اورکزو کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال راډیو ته وویل دا پېښه تیر مازدیګر 4:00 بجې د جرګې پر وخت شوې ده چې پکې دواړه خواوی سره ورانی شوې او پر یو بلې ډزې وکړي. د القاعده شبکې پرون اعلان وکړ چې یو وسلوال مشر زاکر موسی به د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یوې نوې ډلې مشري کوي چې په هغه لانجمنه سیمه کې د هندۍ واکمنۍ ضد وجنګیږي. هندي چارواکي وایي د القاعده د اعلان د کشمیر په بلتون پالی غورڅنګ کې د نظریاتي بدلون ښکارندوی کوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست پر پاکستان تور پورې کړی چې په افغانستان کې وسلوالو ته د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات او نقشې ورکوي. دا خبره د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل 13 ورځ په کابل کې خبری غونډې ته کړې. اسلام آباد د افغان اجرایی ریاست د مرستیال ویان د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي دي. د امریکا سینټ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتراضونو او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د غبرګون ژمنې باوجود هغه مسوده تقریبا په یو خوله منظور کړې چې پر روسیې بندیزونو ته قانوني حیثیت ورکوي. سینټ دا اقدام تیر مازیګر د دوو مخالفو رایو په مقابله کې په 98 ووټونو منظور کړ.
په امیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو درنو اوردونکو زو اسلام آباد ته او اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ ودانۍ ته او خپل بیرو ته د وخت سره دواړه د اسلام آباد نشکن موږ خبریال او خبریال دغه موږ سره ټلیفون په کرخه ده. محمد عمران چې دا وخت د پاکستان سپریم کورټ په ودانۍ سره نږدې موجود دی او دا فیصله اوریدلې هم ده او ځینې کسان سره تفصیلات هم راغونډ کړي دي. هغه سره پهلو ورځو عمران ستړي مشي عمران اوس تاسو آواز لکسم راځي. اوس لکه څنګه چې پیله مبهم غوندي خبري راوتی څوک چې د کورټ روم د کمره د عدالت د کمرې یو نو چې راوتل نو مختلف خبري را روانې بي. اوس په تاسو سره لک شانی د حالات واضح شي وي کله را سره د فیصله تفصيلات شریک کړئ.
اغلیر دغه کوم فیصله چې وسلنده غوښتي فیصله هغه هغه کې دادي چې وزیر اعظم نواز شریف د خپلې څوکۍ هغه نه لګولې ده. مطلب هغه خپل څوکۍ باندې نه شي کېناسته او د قومي اسمبلی ان یو سر شلم هغه د قومي اسمبلی غړي جوړ شوی و چې کوم دغه فیصله وي خودل کیږي هغه هم دغه چې کوم اساسي وي د هغه په خودلو کې د هغه زراعي سرچینی خودل وزیر اعظم ناکام شوی دی او نو ځکه هغه د پاکستان د آئین د آرټیکل 25 او 35 چې کومه دفعه ده صادق او امین یعنی رښتونی او امانتدار هغه کې ناکامه شوی دی او د قوجه د سیاره نه لګول شوی دی. د پینځه کسیز چې کوم دغه بنچ یا جرګه گئی و د جسټس آصف سعید کو صاحب مشره کې نو عمده پینځه واړو سره فیصله ورکړی ده. یعنی په
پنځه واړه په دې باندې متفق دي وزیر اعظم نواز شریف دې نه اهل کړی شي یوازې نه دی بلکې چې څومره په نیب کې کوم کیسونه ویل کېږي داسې چې دولس کیسونه دي نو هغه به هم نیب والا یوه بیا پرانیزي او مقدمه به مقدمه او پاغي باندې درج کېږي. دې تر څنګ چې څوک وزیر اعظم تر څنګ استقلال بهودې دي فارمل کیس چې دی یا نور داسې کوم کیسونه دي نو هغه به هم بیا پرانستل کېږي او پاغي کې به بیا
عمران قدر ته وایي چې تاسو سره خوا کې لکه څنګه د عدالت کمره کې د مختلف سیاسي ګوندونو مشران هم راغلي وو، هغه چې کله بار راووتل هغه خپل ویناو کې څه ویلې؟ دغه مخکې تاسو موږ ته هم ویلي چې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید دی هغه میډیا سره خبرې ونه کړې او هغه لاړې، خو نورو مشرانو خو خبرې
اصل چې کوم حالات کې هغه د میډیا سره خبرو کولو نو
قانونی چارو پوها نور عالم ایڈوکیٹ منگ سرا دا ٹیلیفون پر کر خدے. نور عالم خان ستڑی مشائی پاکستان سپریم کورٹ پنځه وانو ججانو دا فیصلہ په متفقہ توګه وکړه چې وزیر اعظم نا اهل و ګرځول شو، نو اوس دې کې قانون سو وای چې وزیر اعظم با استعفا ورکوي او کنه وزیر اعظم با از خود پخپل د خپل څوکۍ نه ختم شو.
د دې دا فیصله وکړه چې دې چې دې په دې حالات او واقعیت چې موږ د کم کیس واورېدلو پہله پینځو ججان اورېدلو دو ججان ویلو چې دې چې کم په پارلیمنت کې بیان ورکړو بارې کم غور کړي داغې پر اړه کې د نېشنل اسمبلی د ممبر په حیثیت باندې د هغه پاس شو او هغه نو دو درې ججانو دا ویلي چې نه د دې په کار دی بغید هم مونږ چې دی نو ورکړو شو چې د دې پته ولګي چې آیا د نېشنل اسمبلی ممبر پاتې کېدونکو کې په کار دی کنه. هغه په بابت کې چې هغه جی ټی ریپورت رالو نو دې دلې چې دی بیا ما غا لارجر بنچ کې ناستو نو هغه دې نتیجې تر ورسېد چې د دې د ټول کیس پرانا کې دا پته ولګي دا چې دې د نېشنل اسمبلی چې دې د ممبر چې کم کوالیفیکیشن دې هغه مطابق چې دې د 162 چې دې د هغه مطابق چې دې د هغه نه پوره کیږي او دې چې دې د نېشنل اسمبلی د ممبر حیثیت ختم کړی شو. دا چې دې سپریم کورٹ یو ډیکلریشن وکړي دا ډیکلریشن دا وی چې موږ دې نتیجې تر ورسېدو چې دې د هغه کوالیفیکیشن باندې غندې اوس پاره باندې عمل کیږي دا فیصله به چې لاندې لاړه شي الیکشن کمیشن ته بیا چې الیکشن کمیشن ته لاړه شي الیکشن کمیشن به په دې باندې خپله کاروایی وکړي او دته به چې باقاعده موقع ورکړی شي چې موقع ورکړی شي هغې نه پس به د ده په حیثیت نېشنل اسمبلی ممبر چې دی ډیسکوالیفیکیشن به وشي هغه ډی نوټیفای کړي چې کله ډی نوټیفای کړي دا شی موږ سره نور مختلف کیسونه شوي دي بیا هغه نه پس چې دی سیکنډ یې دایخ کړی کیږي چې کله یو سړی د نېشنل اسمبلی ممبر نه نا وزیر اعظم نشي جوړېدی نو اتوماتیکلی د د وزیر اعظم څوکۍ چې دی هغه هم ختمه شو. بیا چې دی پارلیمنت بدایې ریښ کوي چې بل چې دی خپل ممبر بچ دی وزیر اعظم
هغه خو نور علم خان هغه به روسو خبره ده، خو اوس نواز شریف سره کم سلاری دی چې هغه دا فیصله په عدالت کې بیا چیلنج کولی شي او کنه؟
بالکل هغه چې دی کې ریویو کولی شي په دې کې ریویو په کې کولی شي په دې باندې پینځو په دې باندې وو ججان کې ناشته شي پورا چې دی هغه کې ناشته شي لږ ججان کې ناشته شي نو هغه د پاره ریویو کې دی شي ریویو چې دی هغه نه پاس کې دی په الیکشن کمیشن کې چې دی خپل یې رچې وړاندې کولی شي خو دې چې دی ډیکلیئر کړو وا واضح کړ چې کم هغه دې داغه پرانا کې دی چې دی د نېشنل اسمبلی چې دی ممبر نشو پاتې نو داغه پرانا کې بچ دی کورز وی او کمیاش پاتې دی دی بچ دی د وزیر اعظم او د نېشنل اسمبلی دغه نه با نه
څنګه
تاسو ویل چې بیا به وکسیزه بینچ کینی، نو دا چې څنګه تاسو ویل ریویو، یعنی هغه فیصله باندې به بیا کتنه کوي او کنه فیصلې باندې به بیا خبرې اترې کیږي او کنه بیا به دا ټرایل یا بیا به دا سماج چې کوم دی دا څنګه دوه کالو راهیسې روان
وشي؟ نه 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 نه، دا چې دا کومه فیصله وشي دا چیلنج شي.
ها،
دا چې د ابتدایي بینچو د دې خلاف چې دی دو شیزونه کیږي، یو چې دی ریویو کیږي، یو چې دی د دې فیصلې خلاف اپیل کیږي. اپیل لپاره لوی بینچ جوړیږي، ریویو لپاره هم دا بینچ.
ها، خو دې کې دا هم ویل کېږي د پاکستان ځینی ټلویزیون چې کوم شخصي ټلویزیون چینلونه دي، هغه د پاکستان د واکمن ګوند د ځینو غړو لخوا دا وایي چې دوی وا د سپریم کورټ د فیصلې د نظرسانۍ په اړه یو پټیشن چې دی هغه جمع کوي. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا چې دې چې دې کې چې دې دایره خړکیږي نظرسانۍ دې ته وایي چې بعضې خبرې دي چې په هغې باندې عدالت کې دي چې کله ناسو یا جیټي جوړول یا د خبرې اورېدلې، نو په هغه انګلو باندې سوچ نه دی کړی یا هغې ته اهمیت نه دی ورکړی. دې دپاره ریویو کېږي او ریویو کې هغه خبرې چې کمې په دې کې نه په نوټس کې اخیستل شوي هغې باندې چې دی خبره کېږي.
صحیح نور عالم خان، ډیره زیاته مننه، او موږ تاسو ته بیا هم لږ تکلیف درکو چې تاسو موږ په دې موضوع باندې زمنګ چکم درانه اوریدونکو دي هغه تاسو لږ شانی د قانون په رڼا کې تاسو پوهی کی. خو تر اوسه پورې چېونه خبرې راغلي نو هغه مطلب دا لري چې د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم ته ویلي دي چې تاسو نه اهلی او تاسو خپل عہده سوکې پرې دی. خو وزیر اعظم سره دا اوس د اختیار شته چې هغه خپل سوکې باندې پاتې شي او د نظرسانۍ درخواست شي.
دا لک کلیر کول غواړم، سپریم کورٹ دا غنی شي ورکول حکم چې تاسو چوکې پرې دوی یاغه هغه دا ویل شي چې د دې شي پرانا کې دې د نیشنل اسمبلی یا د وزیر اعظم اهل پاتې نشي. نور دا او ته ډایرک دې شي ویل چې تاسو دا پرې دوی، نور دا هغه خپل ډیو کورس کا دې چې الیکشن کمیشن باندې دا به ډی نوټیفای کړي. سپریم کورٹ یو داسې اداره ده چا وای چې را دا شی صحیح دی او دا غلط دی. ا دا ډیکلریشن کوي، امپلیمنټیشن چې دی دا بیا چې دی د خپل ادارې په دړي کې.
صحیح نور عالم خان، ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته مننه د تفصيلاتو، خوشاله آباد اوسئ. درنو دونکو مشال رادیو سره اوسئ، او د پانا باستادو په اړه به څنګه تاسو د نور عالم خان قانون چارو پوها او وکیل اډوکیټ هغه خبره وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ چې کوم فیصله کړی دا د وزیر اعظم نه اهل ګرځول دي، خو د دې دا معنی نه ده چې وزیر اعظم به مستفیقی کې د وزیر اعظم خپل فیصله به وي، چې خو وزیر د پاکستان سپریم کورټ صرف حکم ورکولی شي. تاسو مشال رادیو سره اوسئ او په دې موضوع به خبرې ترې جاری ساتو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو د مشال اړخ پرونی ته غوګي د دمین اولاندې منګ اډوکیټ اندور عالم خان سره خبرې کولې، او د قانون پر رڼا کې چې کوم د فیصله د پاکستان سپریم کورټ راغلی د په ایبر کوم کو منګ سره بیرستر زید سعید صاحب چې دی هغه منګ سره د ټلیفون په کرخه دی. بیرستر صاحب استډی مشي، بیرستر صاحب ک لګ راته د پاکستان د سپریم کورټ د پاناما استادو پاره چې کوم د فیصله مخې ته راغلی دا ک په دې معنی لګ په اسانو ټکو کې زمنګ چې کوم درانه او قدرمن اوریدونکو دی هغه تاسو لګ پوي کوي چې د دې فیصله مطلب څه دی؟
مطلب دا دی یو خو چې هغه ډیسکوالیفای په دې باندې وکړ چې دا صادق او امین نه دی، ولې چې ایویډنس ټولو کتن مامي وی چې دا خو رښتیا خبر نه کوي، نو یو خدا خبره وکړه چې دا ډیسکوالیفایډ دی بل
نه اهل.
یو څو کسان دي هغه دار دی او دا نور چې دي او د دې فیملی چې دا نوې دي خلاف ریفرنسز وشي په نیب کې،
صحیح
نېشنل اکاونټیبلټي بیورو کې،
چې
دا مشکې
نو دا داسې کیسه روانه خو کابینټ خو ډیزالو بشي کنه.
ها
کابینټ کا مطلب دا ای چې پرائم منسٹر یو پرائم منسٹر خپل کابینټ جوړی. نو پرائم منسٹر پاور پری خو ده نو نو بیا به کابینټ به ډیزالو شي. نو بیا به نوې کابینټ جوړی نوې لیډر به پیدا کړي.
بیرسٹر صاحب که سهم پاکستان سپریم کورٹ خدا فیصلہ ورکړه چې دا هغه نه اهل ده خو وزیر اعظم دې دا مطلب دی چې وزیر اعظم اتوماتیک دی خپل څوکۍ نه ختم شو کنه وزیر اعظم به اوس مستعفی کیږي
مخال دی دا خو اتوماتیک ټرمز یې سدي دا آرڈر خو مخکې نه دی نو که آرڈر وایي چې ود افیکټ فرام ټوډے نه اهل نو بیا خو امیجیٹ افیکٹ تھی او گوئی چنا نوٹیفیکیشن بکے گی ادا بکے گی آ بکے گی نو بیا بالک وقت علی
ہاں نو جی کہ پاکستان وزیر اعظم سر سا آپشنز دی سا لاری دی ور سرا
لاری دا دی چے ریویو بفائل کی نو ریویو لیگلی خو صرف ریویو دے نو ریویو پا دیکھے گی چے سا فنڈامنٹل مسٹیک شوے دے دے جانونا اور مگر ججان سے دی اگوی ریویو پٹیشن گوری
صحیح
نو ریویو پٹیشن دیش روزو کے کیدیشی
بیرسٹر صاحب
خو ریویو کا کئی نو اگر مگر ججی زی ہو کہ اگر اسو مسٹیک پسٹیک نہیں کرے دے وہ آخوا نو بیا بیا اگر ریویو کامیاب نہیں
دیر زیادہ مننا بیرسٹر صاحب دیر زیادہ مننا درنو ردن کو پم دی موضوع بانی منان باچا صاحب سرا خبری تری کو منان باچا صاحب استڑی مشائی سنگا تاسو معلومه دا منان بچا صاحب چې د پاکستان سپریم کورٹ فیصله راغله نو د پاکستان په دې معنی خو مونږ دا فیصله مونږ درنو اوردون کو ته واوره ولا خبرې مو سره مونږ د مختلف قانون چارو په هانو سره خبرې وکړي او تاسو راته کدا وای چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په دې موقع کې کومې لارې پاتې دي س آپشنز دي ور سره خبرونه داسې راځي چې د پاکستان اټرنی جنرال دا خبره کوي چې د تا حیات پابندی پی لگی دلی دا خو پا نظر رسانی کی هم کتاسی لگ رات دا تشریح کی پا لند ٹوکو کی چه نظر رسانی کی بیت سمرو وقت بلگی
دا دی که اگر خو دا اینی سپریم کورٹ چلی پاکستان آخری کورٹ تے نو دا بل بلا خلا رشتنا سیوائی دا دینے چه اگر دوی وای چه بدیلی و نظر رسانی ہو پلیشی نو داویل پارا پا دیر سوزو که یہ چی دوی درخواست فائل کیا داری ریویو درخواست خود دا چی او سکوری تقریباً چی دی شو اینه دی ریویو چی کوٹی و پیسلہ کئی آقا پاگی کی ویادا سی نکات را اصل چی کنی پاگی دی دا پیسلہ واقع شی
صحیح
زمان نا دی خیال چی پا دی پی وست کامیابی روشی آقو کا
صحیح دیر زیادہ منن منان بچا صاحب خوشحال و آباد اسے درنو اور ان کو
دا دا جی جی دا خو صرف د سو شیول نو یت معاملے وی دا چکم نا ایلی پاس لرالا اصل کے خو او چے دا خبر کړی دا دې د خلاف ریپورت چې نه فوجداري مقدمات ته شروع شي
نه
کوم کې خلاف ته سزاګان کې دي شي جیل کې دي شي گرفتارای کې دي شي
صحیح
دا خو کوم پیسې چرالا دا خو د سیول نو یت
سیول نو یت پاکستان سپریم کورٹ د پانا وسادو پاړه فیصله ورولید او پاغي کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نا اهله ګرځول شوی دی
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لړی تاسې وګورئ درنو ولونکو د مینا وړاندې د پانا بساتو په اړه خبرې کولې. خو په دې غړي کې تاسو لپاره رپورټونه هم لرو. د امریکا فوج سرچینې وایي د شام جمهوریت ځواک په نوم ملیشي له اسلامي دولت ډلې څخه د رقه خار تقریبا نیمه برخه خلاصه کړې ده. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د امریکا په ملاتړ دا ځواک البته د خار مرکز لوري ته په پرمختګ کې د داعش له مقامت سره مخامخ ده. د اجانس د رپورټ لنډیز احمد تکل اوروي.
په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان راین ډلون ویلي دي چې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو د رقه ښار په سلو کې 15 سیمې نیولې دي. د وای پی جی په نوم د ښځو د ساتنې د قطو ویندوی نسرین عبدالله ویلي رقه ښار ته دننه پرمختګ ځکه پڅ شوی دی چې د داعش وسلوالو په هر ځای کې ډیر چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. میرمن عبدالله چې د سوریه له شمال څخه یې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې وویل د داعش وسلوالو وروسته له دې چې کلابان شول د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد انتحاري حملو ته زور ورکړ. هغه زیاتوي چې داعشیان له ملکي وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي او همدا د رقه د مرکز پر لور د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. د وای پی جی ویاندې هم وویل چې د دوی جنګیالیو د رقه په سلو کې 15 سیمې نیولې دي او زیاته یې کړه چې د جون په 6 د رقه د بیرته نیولو د عملیاتو له پیله تر اوسه دوی پر اتو ناحیو بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د هوایي حملو په وسیله برخه لري. دا ائتلاف همدارس د سوریې سیمه ییزو ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو له جون میاشتې پر وروسته موده کې له ختیځ او لویدیز لوري په رقه کې په پرله پسې ډول پرمختګ کړی دی. د رقه سقوط به د داعش ډلې لپاره چې دا ښار خپل مرکز بولي لویه ضربه وي ځکه د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې د عراق پر موصل ښار ولکه هم له لاسه ورکړه. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښایي د رقه د بیرته نیولو لپاره د سوریې د ځواکونو په وړاندې تودې جګړې په مخ کې وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو افغان اجرائیه ریاست پر پاکستان تور پورې کړی دی چې عملاً په افغانستان کې د ترهګر ډلو ملاتړ کوي او ورته نقشي او استخباراتي معلومات ورکوي. دا خبره د ملي یووالي حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته کړې. اسلام آباد د فیصل د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو په خوا یې دا ډول تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې تروریستي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په ملاتړ هڅې کوي چې روان کال یو شمېر ولایتونه سقوط کړي او نامني پراخه کړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو لوی مرسته کوونکی دی. له بده مرغه افغانستان اوس په یو سرتاسري جګړې کې ښکېل دی. لږ تر لږه 40 تروریستي ډلې پکې جنګیږي. د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د پاکستان استخبارات د ډلو ملاتړ کوي، نقشې او استخباراتي معلومات ورته چمتو کوي او روزي. فیصل وایي چې افغان ځواکونه په جګړه کې بریالي دي او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې خپل هدفونو ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان او طالبانو ته د سولې لاس اوږد خو دواړو یې وړاندیز رد کړ او جګړې کې ښکېل شول. محمد اشرف غنی ویلي افغانستان له خپل موقعیت څخه په استفادې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل کیږي او دا محل منځنۍ آسیا د افغانستان یو لوی سوداګریز ملګری دی. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په دا شان څرګندولو سره غواړي د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه وویل
پیغام درجه
هغه وایي نړیوالو ته د داسې څرګندونو لومړی پیغام پیغام دا دی هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده ترشای د سیمې لوی قدرتونه او د پاکستان استخباراتي افغان حکومت له دې لارې غواړي چې د نړیوال ټولنې مرستې ترلاسه کړي او دوهم پیغام افغانانو ته دا دی چې تاسې په افغان ځواکونو ډاډمن اوسي او دوی له تاسې ملاتړ کوي که څه هم اجرایي ریاست چنګار کوي چې په روانه جګړه کې افغان ځواکونه بریالي دي خو د چارو کارپوهان وایي د هر څه هغه وخت امکان لري چې په افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو کې پراخ اصلاحات رامنځته سي او په بشپړې همغږۍ سره خپل کارونه مخته یوسي.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. افغان ولسمشر وایي د هوایي ځواک پیاوړي کولو په موخه یې سلګونه میلیونه ډالر ځانګړي کړي. د اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال وړي ته ویل دا اعلان ولسمشر تیره ورځ په هلمند کې په خپل وینا کې کړی ده. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د عصري کولو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځانګړي شوي او د دې ځواک د پیاوړي کولو نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غنی پرون هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې په خپله وینا کې د هیواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پیل خبره وکړه او ویې ویل چې ډېر ژر به د 680 میلیون ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډېره مرسته وکړي.
لومړی د افغانستان هوایي ځواک ته خاک هلیکوپټر ورکول شي جنګي تیاری دي، نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي او هغه لاسته راوړنې چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هره ورځ لاسته راوړنې لري.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ترینینګ د برخې قومندان بریډ جنرال فلیپ سټیوارت تیره اونۍ رویټرز خبري اژانس ته وویل پلان دا دی چې پر روانو څلورو کلونو کې به د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملي روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. افغان ځواکونه پر روانو جګړو کې تر ډیره د ناټو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغو هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنۍ هوایي ځواک یې کوي تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگي الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د می 18 روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران دی افغان هوایي ځواک ته بلک هاک امریکایي هلیکوپټرې ورکړل شي او همداراز د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا دیر و جڑل و
بے وسا تدبیر چاری سپیا وڑ تقدیر د قسمت ستورو مختوا نمسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے